ریډیو دا زنیس اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوې اچولې نو هغه واچوئ. د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورت طرف ته. دا رپورت د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورت یې را لېږلی دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو پخپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه یې د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موقع راکړی دا.
دلی می دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ور پام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړي. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیک ته نه یې راوستی، نو په دارنګ خبرو باندې که زما له خولېم ته اورېدلی باور مه پرې کوه.
ستاسو د شاعري چې ده دا پیچلې ګڼل کېږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعري چې ده دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلې وي، تورې سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب د خپلې شاعري په باره کې بز تاسو ته څه وایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهر ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهر ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی که نه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په طور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا د ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې دننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټیکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نویو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي، نو دا به یو رنګ داغه دننه لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه، دا شاید هغه راکم کی.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلی وي، او دغه دا خو ته په خپلم یقین لرې، او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه، او ستا تخلیقي توانایی چې ده کنه هغه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنگونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي، او ژوند ژوندی ساتلی سي، دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپله شعر په یو دارنګه زاویه تخلیق کوم هم، او لاغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلک بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم رضا کا طرف اولادو ہم کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مراکیتا دوام ورکو
د شعر او ادب سره مکل رسمینه شو فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خل ما شمول زخه خو چونکه په یودا سي چاپريال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان تر متوجه کړم او بیا یو وخت تاسو راغ غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزلو منل سي عرب کار دی سي که ماته دا شیخ خوند راکړي نو طرف ځان په وګوره سي شعر لیکلای سم کې نسب لیکلای او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اوم ټولګي کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی او لاغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا م د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې
فهیم صاحب د کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ د دې څه وجه ده شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهئ بدلوي را بدلوي
یار خټک صاحب حقیقت دا دی کنه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوري که نه یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی دغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولت څخه خو موږ زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې سیاغه شاید ستا په نزد باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښی هم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی
زده کړې مو چېرته کړې دي فهیم صاحب په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړې دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړې دي ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې او بیا کوټ ته تللی یم له کوټې سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي وي درې څلور ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوی ده او له هغه نه م زده کړه کړې ده که دا درته وایم غلطه به نه یي
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر قسم خزنده موجوده ده نو سړی به د چا چا جواب کوي نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان سره دی کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دغه مطابق دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړمه کنه چې زه خو چونکې له د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د له تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته له هغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان دي
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې دیش څلوېښت کاله پې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نورې سیمه ییزې ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي نو ظاهره د پښتو هم لا غوزه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه د ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونې دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته د خورا واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه زه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځکه سره تړلې حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوی تنقیدی او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما د خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې د خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مو جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مو جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه د شاعري ظاهره ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه. یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي هغه بنیادی خاندګي سي یا سواد سي، هغه وستونز ته مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه سوای په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نصرم لیکلی دی کله، یا موټپیزه لیکلې ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلی ده چېر؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. او ما دا دویم اړخ راخسته ده. خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډیر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جزوقتي غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو له هغه وجې څخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی. او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ما کی عزت فرشتي دا من خدایا زمون ملک تکڑی راٹھولے
کو تیری ان سولی کو تیری ان سولی کو تیری ان سولی کو تیری ان سولی
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
سندرا تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهم سره خپل مرکه ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی سنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی ده دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت ندی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل دا دے مزکی آغا خپل اولاد دے دا کزا دا در توائی ما یعنی آمزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رب چی پاتا سوے دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغه سينو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نشي فنا کولی نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبر وکړه نور نصر تاسو ته لیکل دي لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنو مخکې لیکل دي کنه او کلی کلی مدي نو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مدي لیکل نو ولې مونږ دي لیکلي
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور د سینسری کار مینه ده کړه او ممکن سی پدی کې هم ځینې رهنمایانی د مشران او ځینې زما خپل کاهلی مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر هغه به دا وی سیاره ک پتا شیر کیږي نو بس خو شیر ته توجه کو نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړې نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبرم دا د سیزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود کنه هغه ژوند نو کړای سو او ځکه کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایسي نو یې پریشي ځکه چې ما سره داغه زدا ما دا ګړل او سیم ګړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډیر دغه را سره موجود مواد را سره او ما په کار وایسي هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاء الله په اراده کې دي او ځینې تھیمز دارنګ دي سی هغه مو تر یو ځای رسولې هم دي ممکن سی څه شان مې وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سی چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کو
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ربنو ازمایل صاحب دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزولی او ډاکټر کومیل کزل باش او عارف تبسم او پایدین گران او کاری جمعه گل او مالک زیر دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدام او هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناستی به کېته ادبیات به چړل کېدل تنقیدی نشستونه به کېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دغه تنقید سی کوم بنیادی فن دی که نه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سهیل جعفر و درویش خټک درویش درانی او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مخته ولو اسلام آباد خود اسی شند غوندې ځای دی او دلته سیایو دوی ادبي دغه دي تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مګر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسم او دا ملګري احساس خټک نو دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آسانی درته پیدا کوي او شعر چې دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سیده یا دغه کې تارسیس سیده زما خیال نه دی په ای آی یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کې دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای شي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی یار زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی
درم سر جرم کبم موجودی او بدر تراوڑم حساب در تفاهم یار زم در سر خانه دوران نشجوگی یار زم در سر خانه دوران نشجوگی او بدر تناورم حساب در تفاهم یار زم در سر خانه دوران نشجوگی یار زم در سر خانه دوران نشجوگی او بدر تناورم حساب در تفاهم یار زم در سر خانه دوران نشجوگی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده، اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده، دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دیم کرونده پرېږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پوښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو وڅ ته، که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو پخوا هم داسې خلکو په بیه ډیر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلک چې دی هغه بخت شول کنه، د دې کې زیات بخت وي کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټې وته ونه څومره دي پښتو ادب ته، ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبي فعالیتونه هم پی کېږي، ادبي پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کېږي، تذکیرې پی کېږي، نیوکې پی کېږي، تنقید پی کېږي، داد ورکول کېږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناست دي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست دي یا په یو غونډه کې ناست، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب، زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده دا هغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسي مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود دی، د علم او د استفادې. نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي، کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یې ولیکي سنبال لیکي، او ورک شي درنه سنبالول ډیر نه کوي د شعرونو. کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي؟
یار شعر شعر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شعر دې کبد شعر دې خو بهرال ډیر وخت رانه واخل مصره را سی کله کله داسی سی په زړه مصره برابر سم او هغه پورا سی یعنی زه تاسو په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دي سی لس لس کاله لمانه یو غزل اخستی داسې نه چې غزل پورا نه وي خو هغه اطمینان نه وي پورا سی برته زه خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسې راسی سی هغه خپل تکمیل ته ورس نو کله کله داسې هم سی وی دي سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخست او کله کله داسې هم سی وی دي چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او زنم په خبر سیا کیفیت سی وی یا ماحول سی وی خو چې راغلی عموما داسې سی تازه دراغله او که وخت نه که پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه هغه که یوه مصره هم پیدا کړم هغه چېرته په یو کتاب مطاب کې ولیکم بیا چې پرې برابر شم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکو به ستاسې نوې غزل اوریدل غواړي زه یې هم اوریدل غواړم نو هم صاحب که غزل راته ووایي او نوې غزل وي نو ډېر به ښه
خټک صاحب دا دغه پابندي چې دوه لګوله د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده زه نه پوهېږم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیل وکړي خو له ما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا معنا دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا معنا او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوه معنا
ډیر علی د بیا وای فهم صاحب
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوه معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسیت سپړی اخلی لزویا معنا ناله د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسیت سپړی اخلی لزویا معنا لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تربویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تربویا معنا د دې تصویر تر شا لید سی یو لویا معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یې یعنی خوخیږي مو په اردو کې مو غالب خوخته په شاعرانو کې په پښتو کې به مو شیدا خوخوي که څنګه ده
او غالب خو مې ډیر خوښ دی شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعیا دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس راکوي هم احساس راکوي او هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول مې خوښ دي داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو تر ځای فهیم مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ د خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ.
موسیقی سی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا قربان قربان دے دا خمار استر گو شما آدم خان چرسی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹھ میں وہ بھاسا ڈالان تھا چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ما خدا مست زوان خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی